سلام ستړي مشه د ماخام شپږ بجې شپې د خبري مجلې ته مو زه صفي الله ستانګزای خراغلاست وایم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له احمد مسعود سره کتلی.
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي.
طالبان وی مشر ملا هبت الله پرون فرات تللی او یو شمیر کارپوهان وی د طالبانو مشر باید خلکو ته ځان ښکاره کړي.
یو ولایت زوق بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالت ده.
افغان خبریالان وایي چې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په وزه کې ما انګرګری کوله چې طالبان ماته ولاړو ماته چې دا ډیلیټ کړه. نو دغه سي وضعیت دی. نور هم خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزې ګالي.
دغه افغان وړوکی ماشوم کیسام دراورو چې څو میاشتې مخکې پلار مور امریکا ته تللی او د دلته پاتې و. تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
سلام. د تاجکستان ولسمشر وای د افغانستان په شمال کې شاوخوا شپږ زره افراطي وسله وال ځای پر ځای شوي. په ننګرهار کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلې دي او د قزاقستان ولسمشر وای معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د پلاوی مشرۍ کوله د دې لیدنې په اړه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل.
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل. ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي. موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمنه وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاته نشي. له دې مخکې رسنیو د مقاومت د جبهې د یو ویان صبغت احمدی لقوله د مقاومت د جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي شاوخوا شپږ زره افراطي وسلوال د افغانستان په شمال ختیځ کې د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو یا د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو په سرحدونو کې فعال دي. ښاغلی رحمان د دې سازمان په آنلاین سربشریزه کې چې نن د قزاقستان د سیاسي بحران په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه دا څرګندونې وکړې.
مونږ له دې کبله ډیر اندېښمن یو چې د داعش ډلې د خراسان څنګه جنگیالي د افغانستان په قلمرو کې خپل حضور پیاوړی کوي. زمونږ د ځنګړو خدماتو د معلوماتو له مخې د ډله ییز امنیت سازمان جنوبي پولو ته نږدې سیمو کې د افغانستان په شمال کې د تروریستانو څلوېښت مرکزونه او روزنځایونه شته او د جنگیالیو شمیر له شپږ زرو اوړي.
ښاغلی رحمان زیاته کړه چې د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې وضعیت ورځ په ورځ نور هم پیچلی کیږي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو او د تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شول او په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې ناندرې هم وشوې. په ننګرهار ولایت کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه تنه ماشومان وژلې او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو خبر پڼه کې وایي چې پیښه د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان روختون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلې د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاودي مهمات هغه ګواښ دی چې لا هم افغانان وژني او ټپیانوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن یو ځل بیا مسکو ته خبرداری ورکړ چې که اوکراین اشغال کړي نو درنه بیه به وګالي. خو هغه زیاته کړه چې په ژنیو کې د امریکا او روسیې امنیتي مذاکرات به چې نن پیل شول د دې کړکیچ د حل لپاره یوه لاره عمومي. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې نن په بروکسل کې د اوکراین د اروپا او یورو اټلانټیک د چارو لمرستيال وزیر اولها ستيفانيشينا سره د کتنې پر مهال وکړي. میرمن ستيفانيشينا وویل چې اوکراین قزاقستان نه دی.
Ukraine is not Kazakhstan definitely
and Ukraine qatan Kazakhstan nadi da Ukraine turtulo gora jawab da de che da badlun la lari koranai istiqamat ramastakawi Ukraine da Kazakhstan bar aks zwakmana madani tulana karpohan aw qawi opposition lari
opposition
ستولتنبرګ زیاته کړ چې ناتو به د اوکراین ملاتړ وکړي او د خپل ځان د دفاع په چاره کې بمرسته ورسره وکړي. د ناتو غړو هیوادونو وروسته له هغه مسکو ته پر اوکراین د احتمالي یرغل په مسله کې خبرداري ورکوي چې روسیه له اوکراین سره د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړل. د امریکا او روسیې پلاو په جنیو کې د پلان شوی خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري مخامنه کې سره وکتل. نن د ستراتیژیک او امنیتی ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو خورونو کې د غونډو لړۍ چې د امریکا او روسیې استازي برخه پکې لري پایل شو. د دې غونډې د جوړې دوه غوښتنه داسې محل شوې چې د مسکو د یو امنیتی تړون جوړې دل غوړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي. او د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستۍ نام نه یو پر یو ځنګړی ځاله چې د پوینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جومارت توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډلیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزه ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. دا سرمشریزه د قزاقستان د وروستۍ تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهره چانو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاوتریخواله پیښ شو اوس پای ته رسیدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تېرې اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر اتلونکو څلوروشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه درې. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه څلور. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه دوه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه څلور.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت چارسمبالی امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او له پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان سره کتلی دي. امیر خان متقی ویلي دي چې هغه ته ډاډ ورکړي چې خپل وطن ته راستنېدلی شي. زیات جزئیات په دې اړه نه دی خبر شوی. ایران د دوه خبرو منځګړتوب تایید کړی دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبان حکومت منی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې له احمد مسعود او د ملي مقاومت د جبهې له زنیو نورو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړي. خغلی متقی له ایران د راستنېدو پر مهال د کابل حامد کرزی هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنېدای شي.
بل له کومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي او دلته هر چا خپل کور د مخ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجاد وو. هر څوک په ازادي سره راتلای سي په خپل وطن کې وخت تیرولای سي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر غني او محمد اسماعیل خان د هرات په خوانه والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکغ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپور نه خبر کړل چې ګنې د سپاهی پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړی وسره لیدلی خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خبر نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نور غړو سره په نور کوم موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې لخوا د دې لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم خبرګون نه دی خودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمينه برابر کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپل جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړی دوته ده.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلا بیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوی په بیلا بیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بلې د ایران اسلامی جمهوریت د دې خبرو کوربه وو. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوی، هیله من یو چې پایلې باثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوال ټولنې یو غوښتنه همداره چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لږکي پکې ځان وګوري.
و امردل چې امیر خان متقی په تهران کې له احمد مسعود سره کتلی دی. په همدې ارتباط زموږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر هاتف مختار سره خبرې کړې دي. له هغې پوښتنه کړې ده چې له ایران د دغه خبرو منځګړیتوب څنګه کړی دی او په څه هدف باندې شوی دی؟
داسې ملاقاتونه اکثرا له مخې نه پلان شوي ملاقاتونه وي، او ایران دلته غواړي داسې یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامي امارت او د هغو جریانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسید. بلې خوا نه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلي او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې هم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېګل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکام شوې، نتیجه یې ورنه کړه. هماغه وچ بیا طالبانو په نظامی اقدام سره پنچیر ونیو. اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او کچیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیله څومره دي؟
د هماغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دغې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ، دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نسي لوبولی. افغانستان باید دغه انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې کوم نظام چې وتلی دا نظام باید په نړیوال کچه د تلابي وسی، او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقرراتو او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه وځي.
بله، او د انزوا د وتلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهه مقاومت مشري کوله او د کې ډیر داسې کسانو چې پخوانی حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو، اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي د طالبانو په انزور باندې څومره اغېز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې یو تحلیل شوی میټنګ دی او ناسته دی، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور ثابت دی.
او څه فکر کوي ایران ولې دغه خبرو لپاره منځګړیتوب ته رامخته شوی دی، او طالبان به څومره په ایران باندې یا د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي؟
که تاسو په تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګورئ، د ایران موقف او پالیسی د افغانستان په حق له صحیح نه وو، اما نن سناریو هم تغییر موندلی. ایران غواړي چې حداقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حداقل د ایران سره په مخالفت کې ونه درېږي.
له سیاسي کارپوه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بنسټ رئیس عاطف مختار سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د ایران په منځګړیتوب د امیر خان متقی او احمد مسعود د لیدنې په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبان حکومت تاییدوي چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده تېره ورځ په فراه ولایت کې له دیني عالمانو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې سلا مشورې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي دا خبره آزادي راډیو ته نن وکړه. هغه ویل د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ملا هبت الله اخوند تیره ورځ له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلا مشورې کړې دي.
علي خضر ملمین حفظه الله تیره ورځ فراه ولایت ته تللی و. هلته د فراه ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلس علی خضر ملمین حفظه الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یا علما کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
دولتي اژانس باختر خبر ورکړی چې ملا هبت الله اخوند فراه ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاری وکړي. باختر اژانس ویلي ملا هبت الله خپل د حکومت ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حکومت له پایله تر اوسه د دوی مشر ملا هبت الله کابل ته نه دی تللی. هغه څه چې د تیر حکومت ډیری چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کاروونکي په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی والی تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي. د تیر جمهوري نظام پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې اوسنی حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
داسې یو ولایت زو بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته ځي دا یو مشکوک ګون حالت ده چې خلکو ته ډېر شکون راپورته کوي. یا د په موجودیت باندې شک راپورته کېږي او د خلک یو څه تکیه او اعتماد په دمن نسی کولای او د څه نور زینتونو په دکې چې ګواکې دی پردې شاته کوم بل سیاسي لوب روانه ده. نو زایم دی هوا ته پکاره د قانون پر رڼا کې د شریعت پر رڼا کې د فرهنګ پر رڼا کې راسي خلکو ته ټول ملت ته دیو مرکز دیو ادرس نه توسیو کی خبرې او کی وینا او کی
موږ د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان بلال کریمی څخه دا پوښتنه وکړه چې مشر ملا هبت الله اخون والی تر وسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. نو موړي وویل چې مهم د هغه کړوړ فعالیت او حکومت ولی ده خو په خبره هر ورځ لبیلا بل قشرونو افراد او خلکو سره لید کاته کوي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اړه وړاندې کندهار ولایت راپور ورکړل سوی و چې هلته په عام محضر کې خلکو سره لید کاته کړی و. هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان رسنیز بنسټ په یو تازه څیړنه کې موندلې چې د افغانستان خبریالان د اقتصادي او امنیتي پلوه په ډیر بد وضعیت کې دي. په دې راپور کې چې د سباس 4500 خبریالانو او رسنیزو کارکونکو سره په کې مرکې شوې راغلي چې بد اقتصادي وضعیت د ځان او مال د خوندیتوب نشټوالی د کار کموالی د تاوتریخوالي دوام او د کاري خوندیتوب نشټون افغانستان کې د رسنیو فعالیتونو په وړاندې ستر خنډونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د راپور ته.
په افغانستان کې د خبریالانو له امنیتي او مادي وضعیت اندېښنې ورستر بلې زیاتېږي. د افغانستان رسنیز بنسټ د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو اقتصادي وضعیت د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته له هغې په نوم یو تازه راپور خپور کړی چې په کې له 422 تنو خبریالانو سره خبرې شوې چې له دې شمېر 2 خبریالان یا هم د رسنیو کارکوونکي دي. د خبریالانو دغه بنسټ لیکلي چې بد اقتصادي وضعیت د مادي او بدني امنیت نشتون د کار کموالی د تاوتریخوالي دوام او د کاري امنیت نشتون هغه ستونزې دي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې پرتې دي. د افغانستان د رسنیز بنسټ اجرایی مشر سید دلاغا قاسمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موندنو په اړه وایي
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم
د رژیم له بدلیدو وروسته د خبریالانو معیشتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. څېړنې ښیي چې نږدې 90% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دا وضعیت د دې لامل شوی چې خبریالان شاقه او روزمره کارونو ته غاړه ورکړي.
په دې څیړنیز راپور کې راغلی چې د نظام له بدلون مخکې شپږ 50.28% خبریالانو په متوسط اقتصادي وضعیت کې ژوند کاوه. په دې راپور کې دا راغلی چې 90% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي چې ډیری هغه یې ښځې دي. یو شمیر خبریالان هم په هیواد کې له بد امنیتي او مادي وضعیت څخه اندېښنې لري. دغه خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
امنیتي وضعیت هم خانه دی ځکه د کار په وړاندې مونږ ته ډېرې ستونزې ودري راولاړېږي کله کله. دغه پرون زه په یو ځای کې ما انځورګري کوله چې طالبان راغلل او ما چې څه ثبت کړي ول هغه یې بېرته زما له کمرې ډیلیټ ما ته ولاړو ما ته وشي دغه ډیلیټ کړه. نو دغسې وضعیت دی. نور هم د خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزې ګالي.
کابل خار کې یو تن خبریال حامد مایار هم وایي
اقتصادي مسؤلیت اوس د خبریالان لپاره ستره ننګونه ده. د خبریالانو نیوکه او شکایت هم همدا چې د اقتصادي مسؤلیت اساس غلط ایښودل شوی.
دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه ننګرهار کې د دوست راډیو د نشراتو مسؤل سیرت صافی د طالبانو لخوا نیول شوی او د هغه د روغتیا په تړاو هیڅ معلومات نشته. حتی مو وکړه چې د خبریالانو د امنیتي وضعیت په تړاو د طالبانو لیدلوری هم ترلاسه کړو خو هغوی په دې تړاو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. په دې راپور کې نیوکه هم شوې چې یو شمېر بنسټونو او کسانو د خبریالانو د نوم څخه په استفادې نور کسان د خبریال په نوم نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي او د خبریالانو د انتقال پروسه هم شفافه نه وه. د افغانستان رسنیز بنسټ وایي چې په تیرو 40 کلونو کې یو شمیر بنسټونه له خبریالانو د ملاتړ په نوم جوړ شوي وو خو ارقام ښیي چې نږدې 80% افغان خبریالان په دې باور دي چې دغو بنسټونو د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او نږدې 240 تن خبریالان چې شمیر یې نږدې 1.41% ته رسیږي د دغه بنسټونو له کارونو ناخوښه دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
اوس به ورشو. کابل ته دغه ماشوم کیسه به در واورو چې 13 اگست میاشتې مور او پلار د کابل نه د تخلي د عملیاتو پر مهال باندې امریکا ته رسیدلی خو دی په هوایی ډګر کې پاتې و او ورکو. دی اوس د طالبانو په منځګړیتوب له یو کس نه چې ټکسي یې چلوله او 15 میاشتې دا ماشوم ساتلی و خپل نیکه او د هغه نږدې خپلوانو ته سپارل شوی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
لکه ماشوم سره د خدای پامانی شیبی چې په 13 میاشتو کې لکه خپل اولاد داسې ساتلی. کابل میشتي 9 کلن ټکسي چلوونکي حمید صافی د اگست میاشتې په 19 د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې پر مهال داسې یو ماشوم ومون چې له مور او پلار لري په یوه څنډه کې پروت و. حمید هغه له ځانه سره کور ته یووړ او د خپلو دریو لوڼو تر څنګ یې لکه خپل اولاد داسې وساته. حمید صافی رویټرز ته وویل
داخل میدان شدیم دیدیم تفلک افتاد
هوای ډګر ته دننه شوم مې لیدل چې ماشوم پروت دی. ماشوم تلف کېده ځکه وضعیت ډیر خراب و. د هوای ډګر دننه مې ډیر دی خوا خوا وکتل. مور او پلار پیدا نه شول. امریکا ته لتلل را وګرځیدم. خپلې میرمنې ته مې زنګ ووهه او کور ته مې راوړ او تر ننه مو وساته.
د دې ماشوم نوم سهیل احمدی دی او کله چې د کابل په هوایی ډګر کې د ګڼې ګوڼې پر مهال پلار د دیوال هغه لور ته یو بهرني سرتیری ته وسپاره نو هلته ورک شو. موده وروسته د هغې د هغه مهال ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې پلار یې هغه یو بهرني سرتیری ته سپاري. د سهیل پلار میرزا علي احمدی چې پخوا یې د امریکا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه له خپلې میرمنې سوریا سره د هوایی ډګر مخ ته رسېدلی و او له دې ویرې چې 2 میاشتنی ماشوم ته یې په ګڼه ګوڼه کې زیان ونه رسیږي هغه یو بهرني سرتیری ته وسپاره څو هوایی ډګر ته په ننوتو سره یې بیرته ترې واخلي. د رویټرز خبري اژانس په حواله میرزا علي ټول هوایی ډګر ولټاوه خو سهیل یې ونه موند. میرزا علي له خپلې میرمنې او یو بل زوی سره په دې تمه له کابله د تخلي په پروازونو کې امریکا ته روان شول چې ګڼې زوی به هلته ورسره یوځای شي. د رویټرز د راپور پر بنسټ له 2 اونیو هڅو غوښتنو او د طالبانو له لوري د لنډمهاله توقیف وروسته حمید صافی دا ماشوم په کابل کې خپل نیکه او نږدې خپلوانو ته وسپاره. د سهیل احمدی نیکه او 60 کلن محمد قاسم رضوی له نږدې 15 میاشتو وروسته خپل مسیح ته غیق خلاصوي او سهیل هغه ته سپارل کیږي.
نن د جدیا تر لسمه زموږ لپاره یو تاریخي ورځ ده چې لمسایمو زموږ لاس ته راغی او موږ یې لزان سره لرو.
دغه میاشتنی ماشوم د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې او له هغه څخه د ساتنې په بدل کې د صافي کورنۍ ته د 1,00,000 افغانۍ لور کولو وروسته خپلې اصلي کورنۍ ته وسپارل شو. حمید ملنګ د کابل د وی امنیتي حوزې قومندان چې د هغه په حضور کې دغه هوکړه شوی وایي
د سهیل په نوم دغه ماشوم چې 15 میاشتې د مخه د کابل په هوایي ډګر کې ورک شوی و او حامد جان پیدا کړ. نیکه یې حوزې ته راغی او بالاخره هغه ثبوتونه او عکسونه چې له دوی سره وو دوی په خپلو کې سره هوکړې ته ورسېدل او ماشوم یې ور وسپاره.
د دې کورنۍ برخلیک د یو ډېر شمېر هغو میندو او پلرونو د ناوړه وضعیت کیسه بیانوي چې له افغانستانه په بیړو د وتو پر مهال له خپلو بچیانو جدا شول. رویټرز د نومبر میاشتې په 10 راپور ورکړ چې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 1,300 افغان ماشومان په بې برخلیک حالت کې وستل شوي او امریکا ته وړل شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه او پروګرامونه په azadiradio.com کې هم واورئ. اوس ورځو کونړ ته هلته د جګړو لامل بې ځای شوی کسان شکایت کوي چې په یخ او اورینجم کې څوک د دوی لاسنیوي ته نه دی ورغلي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیر شوي چې ورسره پر ناړې او غزی آباد لارې هم بندې وي. د دغه جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړۍ شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغه کډوالو سره یو څه مرستې وکړې خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپناه لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوې شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرای کور مخې ته په یو تیګه یخ باد ته ناستې وایي. په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وزړه بخاری دغه کله لاغه مې لګولې دغه م رانه وړي 3,000 روپۍ کرایه درامنې هغه کرایه هم راسانه شته. څه شی بسترم راسانه شته. 3-4 بچي خو زما دي. 18 دغه بچو زامن نه دي او څه لوڼه دي. زوی مې زخمي دی اوس هغه زوی به په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی دا ورونه لګېدلی پورې راپورې ته مرده کې وتی دی دا ځای لګېدلی دی. دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته هغه چرې مې تېزه نه ویستلې ځینې پکې اوس هم خاخي دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی. اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی وایي.
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان را رسولی. جمعې د څوک د خشاکو نه واخله د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي د ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي. جمعې د دغه امکان هم نه لرو خوراک پیدا کوله څه بوجي یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو بېخي لاسته ځنې نه جوړو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوی خو مرستې ورته نه دی ورکړل شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دی ورته د سرپناه او هم د خوراکي توکو غم خوري څو دغه سخت شپې ورځې پرې یو څه ښه تیرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله دا مشکل تر یو حد پورې خو څنګه حل شوې مو چې کومه ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو دا شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړل شو. د نو د پیسو امدادونه اوس شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغه نه موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه خلکو د سرپناه دغه خلکو د خوراکي موادو په مشکل کې حصہ واخلي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل راکړه شوی کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنگونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپناه او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.